السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنی خبری مجلې ته خراغ لاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د چنګاخ 15 د 2021 کال د جولای 14 وړاندې اوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال په کانفرنس کې څه وایي؟
د افغانستان جمهور رئیس سیمه او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. په افغانستان سیمه کې د اتصال له منظره ډېر قوي نقش لوبولی شي.
د تاشکند دا غونډه څومره مهمه ده؟
خو دا کوشش دی چې په افغانستان کې د نورو هیوادو په مټ باندې دغه حالات یو څه سم شي.
د کندهار له جګړو او نورو پیښو سلګونه بېځای شوي وایي لا هم دوی ته لومړنۍ بشري مرستې نه دي رسېدلي.
اوس دغه نه والله کلرو چې خولې ته وایي چې یا د کرې د والله کلرو یا د ور د والله کلرو یا والله که دغه مثال ورو چې کنډواله کې سان دي.
په ترکیه کې د ناکامۍ پوځي کودتا د 15 کال د پوره کېدو په مناسبت پرون چارواکو په یو لړ مناسبتونو کې برخه واخیسته. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرټکیب جمهور ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی بنن جمعه په ازبکستان کې د دوه ورځنی کانفرنس په دویمه ورځ وینا وکړي. د جمهور ریاست مرستیال وای د پاکستان هوایی ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی. او د جرمنی په لویدیځ او بلجیم کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم دي. پوره خبرونه جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی به نن جمعه په ازبکستان کې د دوه ورځنی کانفرنس په دویمه ورځ وینا وکړي. د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم دغه نړیوال کانفرنس پرون پیل شوی چې نن هم دوام کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند محمد امیری رسنیو ته وویل
رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د اسلامي جمهوریت ولسمشر به د مرکزی او جنوبی آسیا په نړیوال کانفرنس کې ګډون او وینا وکړي. بیا بعد چین ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړي.
ویل شوی په د کانفرنس کې 250 ګډونوال او د تلويختو هیوادونو استازي برخه لري. وړاندې هم جزئیات اوریدلای شي. د جمهوری ریاست مرستیال وایي د پاکستان هوایی ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی. امرالله صالح تېره شپه په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې د پاکستان هوایی ځواک دا مهال د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شوی دی. ښاغلی صالح په جلا ټویټ کې هم لیکلي چې په دې اړه اسناد او شواهد هم له ځینو رسنیو سره شریک کړای شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال له خلکو غوښتي چې د افغانستان د عزت د خوندیتوب لپاره سره یو موټی شي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان د طالبانو په مستقیم ملاتړ تورن کړی او د پاکستان په خاوره کې دننه د طالبانو د ډلو د تنظیم ویډیوګانې شریکې کړي دي. هم وسلوالو طالبانو او هم د پاکستان چارواکو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د افغان الاصل قرغز وګړو د تسلیمۍ لپاره له تاجکستان څخه د همکاري غوښتنه وکړه. ویل شوی د افغانستان په شمال کې د جګړې له شدت سره په سلګونو قرغزان له افغانستانه تاجکستان ته تښتېدلي دي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل دوی له ملګرو ملتونو هم غوښتي چې د هغو قرغزانو په ستنولو کې همکاري وکړي چې تېرې سه شنبه او چهارشنبه له افغانستانه تاجکستان ته اوښتي دي. اټکل کېږي چې په افغانستان کې به په خټه د قرغز وګړو شمیر تر زرو زیات وي. د وزارت په حواله یو نوی قرغز نارینه و او یا ښځې او یو سلو و او یا ماشومان د بدخشان ولایت له واخان څخه تاجکستان ته اوښتي دي چې قرغزستان ته د ستنېدو لپاره مرستې ته اړ دي. وزارت ویلي له افغانستانه د وتلو پر مهال دوه قرغز ماشومان په نامعلومو دلایلو مړه شوي دي. د اورزګان والی وای په مرکز ترینکوټ کې د ملي امنیت د وسارنوال د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوې دي. محمد عمر شیرزاد پرون ناوخته رسنیو ته وویل سارنوال حبیب الله بادینزی پرون مازیګر د نامعلوم وسلوالو لخوا ووژل شو.
د امنیتي داخلي او خارجي د سارنوالۍ د تحقیق سارنوال د نامعلوم وسلوالو لخوا د بې صداقت او پنځه په زیره په شهادت رسیدلې دي. موضوع تر تعقیب او څېړنې لاندې ده.
د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د جرمنی په لویدیس کې د درنو سیلابونو له کبله لکتر لګا ته 50 کسان مړ شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم شوي دي. دا د جرمنی خبری اژانس ڈی پی ای په سیلاب ځپلو سیمو کې د چارواکو په حواله راپور کړي. سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیز سیمو او اخوا په گاوند بلجیم کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. په دغو سیمو کې درانه اورښتونه د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د ورانېدو سبب شول. پرون دغه سیلابونو ملکیتونه هم زیانمن کړي او د ګڼو سړکونو د تړل کېدو او په ډله ییز لوکورونو د خلکو د وتلو سبب شول. عراق له اردن سره د تیلو د صادراتو په اړه شوې موافقه د یو بل کال لپاره تمدید کړله. د عراق د نفت وزارت پرون پنځشنبه ویل د دې موافقې له مخې عراق په ورځ کې 10,000 بیرله اومه تیل صادروي. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې د عراق د نفت وزیر احسان عبدالجبار او د هغه اردنی سیالی حاله زواتی په بغداد کې سره وکتل. عراق په 2012 کال کې تر ترجیحي شرایطو لاندې اردن ته د اومه تیلو صادرات پیل کړل. د اروپای ټولنې یو روغتیایي چارواکي د دې ټولنې د غړو هیوادونو له وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه وکړه. د اروپا د درملو ادارې د بیولوژیکي روغتیایي ګواښونو او د واکسین د ستراتیژۍ د برخې مشر مارکو کابلری پرون په امستردام کې یو کانفرنس ته وویل.
غواړم ټینګار وکړم چې په دوامدار ډول د واکسین د روان خوځنده بهیر او د ممکنه احتمالي اغیزې موضوع څارو. په چټکۍ د وایرس د ډلټا بڼې خپرېدو نه یوازې په اروپا بلکې په نړۍ کې اندېښنې پارولې دي. دا ډېره مهمه ده چې په اروپا کې تر ممکنه حده زیات کسان واکسین سي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر نهو پر لپسې اونۍ وروسته د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمېره 13 اونۍ زیات وو. دغه سازمان ویلي 13 اونۍ په کرونا وایرس 15,000 کسان مړ شوي چې د مخکېنۍ اونۍ په نسبت 3% زیاتوالی ښیي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د جنو سترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه درويشت. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 20. کندهار کې هم اسمان شین اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 25. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 20 اټکل شوی ده.
خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو لمړی مطلب ته په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کانفرنس پرون پیل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن ورته وینا کوي. جمهوری ریاست وایي نن جمعه د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس وروستۍ ورځ ده چې پر بیلابیلو مسلو به پکې بحث وشي. ځینې تحلیلګران افغانستان په اقتصادي او تجارتي برخه کې مهم هیواد بولي، خو وایي د دغه هیواد امنیتي ګواښونو د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هغه نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي تر ډیره پر تجارتي او اقتصادي همکاریو راڅرخي. ویل سی وی په دغه کانفرنس کې 250 ګډونوال او د تلویشتو هیوادونو استازي برخه لري چې بحثونه پر تجارتي همکاریو او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزه راټول دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان لطیف محمود له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس مهم او بالا
دا ناسته د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په دې کې باید افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان په تلاو سیمې ته او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال لمنظر ډیر قوي نقش لوبولی شي. متاسفانه روزم دیو پدیده په توګه ټول نړۍ ته مشکل دی. افغانستان د ترانزیت له نظره کولی شي مرکزی آسیا جنوبی آسیا سره وصل کی.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بیا به د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبري وکړي. دغه راز به د روسیې او کویت د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ وایي د تاشکند په کانفرنس کې د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د سپینې ماڼۍ د کورنی امنیت سلاکار الیزابت شیروډ راندل کوي. چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ورسره د همکارۍ پر دوام بحث وکړ. میرمن شیروډ راندل پرون د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته وویل
پدې خاطر چې د افغانستان د راتلونکي لپاره پیاوړی سیمایز او نړیوال ملاتړ برابر سي، په کار د هم د افغانانو او هم زموږ د عمومي امنیت لپاره دا کار وسی. دویمه موضوع چې یادونه کوم، تر کووید 19 وبا وروسته په ټوله نړۍ کې اقتصادي احیا ملاتړ او پرمختیا ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې لخپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ د سرحدي امنیت پر ټینګښت، تجارت، ترانزیت او د برښنا د لیږد پر موضوع خبرې وکړې.
و موریدل چینن په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال کانفرنس دوام لري. تمدا ولسمشر اشرف غنی نن خبرې وکړې. دا کانفرنس داسې مال جوړیږي چې د افغانستان په شمال کې روانو نه امنیو د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. صالح محمد صالح په ازبکستان کې له میشت آزاد خبریال نجیب الله اتسکزی سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې په تاشکند کې روان کانفرنس ولې د افغانستان لپاره مهم بلل شوی ده.
جورستی دو درې میاشتې کې د افغانستان لا ډېر کړکېچن سی او ډېر کرغړن سی ویدي. امریکا په داسې یو حالت کې افغانستان پرېښول چې په هغه کې حالات ډېر د دې نه دي چې هلته دې د حکومت په دې باندې زور ورسېږي تر څو د طالبانو په ضد باندې ودرېږي. او دغه هېوادونه چې ازبکستان په پلازمېنه کې راغونډ سوي دي، د هغوی دغه غونډه که موږ ځیر شو داسې غونډې ډېر د افغانستان په حکله باندې سوي دي، خو تر اوسه پورې متاسفانه چې یوه هم داسې خاصه نتیجه نه ده ورکړې. یو دلته دغه غونډې رابلونکی کوربه په خپل ازبکستان دی چې هغه په افغانستان کې خپلې ګټې لري، دوغه د ګټو د ساتلو په خاطر باندې او دوغه د پیاده کولو په خاطر یا څلاسه دراوړلو په خاطر باندې بدا کوشش کوي چې په افغانستان کې د نورو هیوادو په مټه باندې د غالات یو څه سمسیا ویارا کنټرول شي.
په دې غونډه کې د اقتصادي همکاریو تر څنګ په تجارتي برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو خبرې کیږي. څه فکر کوي چې امنیتي مسایل به څومره مطرح وي، څومره به سیوری غوړولی وي د دوی پر بحثونو؟
موږ د دې غونډې اغاولنی څه ته چې پر دې باندې بحث کیږي هغه د افغانستان پر امنیت او په افغانستان کې د حالاتو د ترنګوالي او د تریخوالي باندې ده. او دا ټول د دې سبب سوي دي چې په دې سیمه کې چې هغه د منځنۍ آسیا ده او د جنوبي آسیا ده او په هغه کې د افغانستان غونډې وا چې دغه سیمې د زړه حیثیت لري. دا یو واضح خبر ده چې په افغانستان کې دغه ترنګلي حالات او د امنیت خرابوالی او د افغانستان د سرحدونو سره چې اوس طالبانو په لاس کې راوړي دي، ډېر ډېر سخت تاثیر کړی دي. او زه فکر نه کوم تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې دغه حالات را کنټرول نسی او د حکومت صحیح دریځ معلوم نسی او د طالبانو سره د سولې خبرې په واقعیت کې ونیسي، هغوی د سولې و میز ته راکش نه کړای سي، زه فکر نه کوم. او ګډونوال چې نن اغلی و د هغوی هم په دغه دې فکر دي چې که دغسې یو پرېکنده دغه نوي نظر نه وي او یا څه ونیسي په دې اړوند باندې، دلته به پر دغه تجارتي او سوداګریزو اړیکو باندې ډېر سخت شو.
د سیمې ځینې هیوادونه له دې جملې تاجکستان په خپل روسیې هم په دې وروستوي کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. په دې برخه کې د سیمې هیوادونه څه کولی سي د ټوریزم پر وړاندې په مبارزه کې دغه راز د وسلوالو طالبانو د پرمختګونو په مخنیوي کې؟
آی کاش د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان چې د افغانستان په سیاسي حالاتو کې په دې وروستیو 40-50 د ښکلون کې خپل څه سیاسي هدف او خپل څه سیاسي مقصد نه درلودي، دوغوی سره دومره واک په لاس کې وای چې د افغانستان پر حالات باندې دوی کولای شوی چې یو څه غیز ولري. د بعد مرغ وایو چې دغه هیوادونه اوس هم د روسیې تر واک لاندې دي په یو نه په یو ډول، او دوی بغیر د روسیې د پریکړه څخه چې هغه څه ونه غواړي دوی څه نسی کولای. دا یو. او بل د افغانستان گاونډی لکه چین یواد دی چې هغه د پاکستان سره ډیر پرمختللی او ډیر ښه اړیکې لري، که هغه په رښتیا باندې وغواړي کولای شي چې د افغانستان پر دغه حالاتو باندې ډیر ښه تاثیر ولري. او پاتې پاکستان او ایران سوله هغه ور ټولې دنیا ټولې نړۍ ته معلومه ده چې هغه خپل سیاسي څه په افغانستان کې او یا خپل سیاسي اهداف او یا ګټې لري چې د هغو ګټو په خاطر باندې د طالبانو د زیاتو ګروپونو تر شا ولاړ دي او هغوی حمایه کوي. هغوی ته دا په ګټه نه ده چې دغه کې افغانستان کې د حالات سم شي.
آزاد خبریال نجیب الله اڅکزی سره مو د ازادي راډیو مرکه واورید. اڅکزی په تاشکند کې د چیرته چې تمدنن د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال د کانفرنس په دویمه ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا وکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
میل آنلاین او ډیفنس پوسټ خبرونه په خپل اخیری غنو کې په افغانستان کې د طالبانو د احتمالي درې میاشتنی اوربند د وړاندیز په اړه مقاله خپره کړې دي. میل آنلاین په قطر کې د افغان دولت د مذاکره چی ټیم دی وغړي نادر نادری له قوله لیکلي چې وایي طالبانو د درو میاشتو د اوربند وړاندیز کړی دی او په بدل کې غوښتي چې افغان حکومت دې د 2000 بندیان را خوشی کړي. ډیفنس پوسټ ورسپانې د شاغلی نادر نادری له قوله لیکلي چې ویلي دي طالبانو همدارز له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی د مشرانو نمونه دي د نړیوال تور لیست ته لیرې کړي او پر هغوی لګېدلي بندیزونه دي رفع کړي. د شاغلی نادری په وینا د 2000 بندیانو د راخوشي کولو غوښتنه د طالبانو یوه ډیره لویه غوښتنه ده. د ډیفنس پوسټ خبرونه په لیکنه طالبانو دا غوښتنه داسې محل کړې چې تیر اونۍ طالبانو ادعا کړې و چې د اسلام قلعه د مهم بندر په شمول د افغانستان شاوخوا 15% خاوره لاندې کړې ده. د طالبانو دا غوښتنه په داسې حال کې تر رسنیو رسیدلې چې افغان چارواکي وایي طالبانو په هغو سیمو کې چې لاندې کړې دي تر 2000 زیات عامل منفیات ځایونه او ودانۍ له منځه وړي دي او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته هیڅ ډول خدمات نه دي وړاندې کړي. طالبانو دا ادارت کړې او ویلي دي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو امنیت تامین کړی دی. برتانیایي چاپ ورځپاڼې انډیپندنت په خپل اخیری ګڼه کې لیکلي چې د دې هیواد سرتیری به هم د نورو هیوادونو غوندې له افغانستانه ووځي. د انډیپندنت په لیکنه د برتانیا ځواکونه داسې مهال له افغانستانه وځي چې د هغو خطرونو په اړه اندېښنې خپل اوج ته رسېدلي چې افغانستان ورسره په راتلونکي کې مخامخ کېدای سي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې جګړې زیاتې سوي او د بېګنا خلکو تلفات هم هر ورځ لیدل کېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو 40 کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب اندېښنې زیاتې سوي دي. انډیپندنت ورسپانې د لویدیځو هیوادونو د نظامي او استخباراتي ادارو له قوله لیکلي چې وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل به یو ځل بیا افراطي ډلو ته لار هواره کړي چې وکړای سي د افغانستان له لیرې پرتو سیمو په ګټه سره د لویدیځ پر اهدافو حملې تراحي کړي. په نوې مورد کې د برتانیا د استخباراتي ادارې MI5 د رئیس کن مکالم څرګندونې دي چې په دې اړه یې خبرې کړې وې. خورت پانه زیاتوی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو اصلي پریکړه په امریکا کې وسوه او نورو هیوادونو تعقیب کړه.
وزبام ورشو کندار په کندار کې د ورستوي جګړو او نورو پیښو لامل سلګونه بي ځای شوی کورنۍ وای چې له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوی. په کندهار کې د ورستۍ یو اونۍ په خار باندې لڅو سیمو بریدونه روان دي او د خار له شاوخوا ځینو ولسوالیو د خار مرکز ته کورنۍ راکډه شوې دي. خو د کندهار د کډوالو د بیزیشو په چارو کې دولتي چارواکي وایي چې دوی له سلګونه خلکو سره مرستې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
ایواز بیبی د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو لامل را بیا ځای سوي ده. دا وایي مجبور سوي چې په یو جوړه کالو کې ښار ته راسي خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره څه لري. ایواز بیبی وایي څو میاشتې کېږي چې ښار ته راغلي خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والا کلور چې وخلې ته وا چې یاد کړی دا والا کلور یاد ور والا کلور یا والا دغه مثال لري چې په کډوالې کې سانې گا نه بل په کډوالې نه نه تل ار ورځ مرته ولر دي بارتي بارتي کریرا کې بارتي کریرا کې بارتي کریرا څلو کور په وخت نه نه وتی دا خدای وکړ رسول وای دا نو خمر سره دی یاد خپل ملک راته سم کی یاد دلت زایرا کی چې موږ خپل سر پکې پنا کورونه را لوسول زبانان شي دان او اسران را ل یو پټایری را ل بمبار نو موږ څنګه وو ځکه موږ درلود زمين موږ درلود د نوې ځخاو د خاصو پیدای د داسې دربار د کورونه چې د عجیب وخت نن د کابل پر دروازه میشته سوي دا غم نن د ټک ټک زره تر کې زره چل
زرمینه چې در غنداب ولسوالی څخه را بي ځای سوي وای د کډوال چارو ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستېجمن ورسره سوي خو تر وسنه د ورکول سوي
زموږ غو مشکل دي چې زموږ کول سروې نه وسکل زموږ سره کومک نه وسوي دا یې پنځم میاشت نو موږ چې زموږ سره دوم کومک وس څارو نیم سر مومنانې د ځخاله کندې نو موږ چې دوه سره کیژنو موږ هم دغه سي به د مسكين عالم ګډر نه اوري نو کوي چې زموږ هغه اوري تاسو
بلخوا په جنوب کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بي ځای سو کورونی پر وضعیت اندیشنه شي د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عیل ازادي رادیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورنۍ ستنې سوي خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ بې ځای سوي چې د روغتیا پوښاک خوراکي توکو او دغه راز د سرپناه له ستونزې سره مخامخ دي
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې د سیمې کې آهسته آهسته شخصي سوي ماینونه وایستل سول یو شمېر کسان خپل کورونه ګرځېدلي دي ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوار کړل په ځانګړې توګه میوان څخه جړې څخه او یو شمېر نورو ولسوالۍ څخه چې ښار ته راغله هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري هوا ګرمه سوې ده د بلې خوا څخه د کورونا ناوړه ناروغي هم په لوړه کچه باندې په دریم دور کې ادامه لري نو دا هغه ستونزې چې موږ په پاړه باندې چې تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي د دې ترڅنګ د مسکن ستونزې د دوی لپاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هغه کچه باندې غوي د لپاره نه دي مسایل سوي
په اینی باخ کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وايي په دې وروستیو کې د کندهار په وولو سوالو کې پر لپسې جګړو زیات شمیر کورنۍ بې ځای کړې چې کندهار ښار ته پناه راوړې د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تیرو شپږ میاشتو کې دوی د 1300 کورنۍ سروې کړې چې له جملې 15000 کورنۍ ته بیلابیل ډول مرستې چې په عجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1300 داخلي بیزنسي کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 15000 کورنۍ وته کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو لخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي او هغه ته مختلف نوم مرستې رسیدلې د دغه داخلي بیزنسي کورنۍ او هغه لمړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد غیر غذایي مواد موقت سرپناه یا خیمه هم درست نقدی پیسې شامل دي خو دغه د مرستو پکیجونه چې دغه نقدی 5000 کورنۍ سره تر دغه مپورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت تر سره کړي دا یوازې د اصرار حالت لپاره وی چې شاوخوا 2 میاشتې د متوسط کورنۍ لپاره وسنه کوي متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا ولسوالیو کې وغځیدله او موږ هغه شمېر کورنۍ ته چې د نن څخه 15 میاشتې وړاندې مرستې رسولې متاسفانه هغه د بیا ځل لپاره مرستې ضرورت
چارواکي وايي په کندهار کې د جګړو لامل به ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمېر هغه به ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ورسره د مرستو مسولیت لري او هغه به ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته به ځای سوي د مرستو مسولیت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست او مرستندوی موسساتو په غاړه دی
ازادي رادیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په ترکیه کې د ناکامۍ په وزي کو د تا د 15 کال د پوره کېدو په مناسبت پرون چارواکو په یو لړ مراسمو کې برخه واخیسته چارواکو د هغو کسانو یاد ته درناوی هم وکړ چې د حکومت پر ضد پلان شویو پاڅونونو د ځپلو پر مهال مړ شوي دي د ترکیې چارواکي د دغو وژل شویو کسانو هدیرو ته ورغلل او د هغوی یاد ته د درناوی مراتب پر ځای کړل په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په مناسبتونو کې تر برخه اخیستو وړاندې په پارلمان کې د مراسمو مشري کوله وروسته یې په ځینو مناسبتونو کې برخه واخیسته چې د یو موزیم پرانیسته هم پکې شامل و په دې موزیم کې د 2018 میلادي کال د جولای د 15 نیټې د ناکامې کودتا د ځپلو په یاد آثار نندارې ته ایښوول سوي دي. پنځه کاله مخکې له پوځ څخه جلا سویو ډلو له ټانکونو، جنګیال وتکو او څرخیل وتکو په استفاده د اردوغان د حکومت د نسکورولو هڅه وکړه. وروسته په زرګونو کسان د ولسمشر اردوغان تر غوښتنې وروسته لارو سړکونو ته راووتل او د کودتا د هڅې مخالفت یې وکړ. د خلکو پر ډلو د کودتاچانو د ډزو، د پارلمان او نورو دولتي ودانیو تر بمباري وروسته له 215 ډیر کسان ووژل سول او شاوخوا 2200 نور ټپیان سول. شاوخوا 15 کسان چې د ادعا له مخې د کودتا په هڅه کې لاس درلود هم ووژل سول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په خپلو خبرو کې وویل، موږ به هیڅکله د هغو خلکو د زړورتیا حق پر ځای نه کړای سو چې موږ او زموږ ملت ته یې د ډیموکراسۍ سباوون را په برخه کړ. ترکیې تور لګولی چې د کودتا په هڅه کې د فتح الله ګولن په نوم هغه دینی عالم لاس لري چې په امریکا کې دیره دی او پخوا د اردوغان متحد و، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د ترکیې حکومت د ګولن شبکه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د ترکیې حکومتي چارواکو ټینګار کړی چې د ګولن شبکه لا هم د ترکیې لپاره یو ګواښ دی. ولسمشر اردوغان د چهارشنبې په ورځ پارلمان ته په وینا کې ویلي وو د ده حکومت د دې شبکې تعقیبولو ته ژمن دی تر هغو چې وروستۍ غړی یې شنډ کړی سوی نه وي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ازادي راډیو ته غواګست. اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته.
د ازبکستان پلازمینه د مرکزی او جنوبی آسیا د سیمهیز اتصال فرصتونو او ننګونو د کانفرانس کوربه دی. تمه ده چې افغان ولسمشر نن د کانفرانس په دویمه ورځ وینا وکړي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال